ګرانو اوریدونکو السلام علیکم څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په لړ کې د موضوعات اوري د سپتمبر د یولسمې د حملو په شلمه کالیزه ولس بشر بایدن د امریکا د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه وکړه په پکتیا کې مامورین وایي معاش لا هم نه دی ورکړی شوی نور خلک بیا وایي
پاسپورت اداره بند ده تذکیرو دفتر بند ده تذکیرې نه ورکول کیږي
ملګر ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کمیدو اندیښنه وشو ده او د میدان وردک اوسیدونکو وایي تر دې او نورو موضوعاتو مخکې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
سلام. طالبان وایي چې د امر الله صالح ورور دوی نه دی اعدام کړی. په کابل کې یو شمیر حجاب لرونکو ښځو نن د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ او د کرکټ بورډ مشر وایي چې افغان ښځې اوس هم کرکټ کولای شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمای خلیلزاد وایي په تیرو درې ورځو کې د لسګونه امریکایي وګړو او د متحدو ایالاتونو د دایمي ویزو د لرونکو په ګډون له 2500 زیات کسان له کابل ایستل شوي دي. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې دا کسان د قطر د هوایي شرکت په الوتنو کې وتلي دي. خلیلزاد دا یو مثبت پرمختګ بللی دی. هغه له طالبانو څخه په دې مهمه چاره کې د همکارۍ په خاطر مننه کړې. ښاغلی خلیلزاد ویلي دي چې له قطر طالبانو او نورو ارخونو سره تماسونه به دوام وکړي څو له افغانستانه د امریکایانو بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل یقیني شي چې غواړي له دې هېواده ووزي. طالبانو هغه ادارت کړی دی چې ګنې د پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح ورور دوی اعدام کړی دی. رویټرز خبری اژانس د طالبانو د الامارا وبپاڼې د اردو څانګې د پرونی راپور په اساس خبر ورکوي چې طالبان وایي د صالح ورور عزیز الله او بخیر روح الله عزیزي په پنشیر کې د جګړې پر مهال وژل شوی. له دې مخکې د ښاغلي صالح زوی عباد الله صالح رویټرز اژانس ته ویلي وو چې طالبانو د تره د پنجشنبې په ورځ اعدام کړ. د طالبانو د تیرې دوشنبې په ورځ پر پنجشیر د بشپړې ولکې ادا وکړه خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ویلي چې د دوی ځواکونه د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې شته او لا مقاومت کوي. په کابل کې یو شمېر ښځو په داسې حال کې چې پورا حجابونه یې اغوستي وو نن د کابل پوهنتون د یوې لکچر خونې مخې ته د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ. شاوخوا 300 نجونو چې له سره تر پښو په تورو حجابونو کې پوښلې وي او د طالبانو سپین بیرغونه یې راپول، د لویدیځ پر ضد ویناوي وکړې او د طالبانو د اسلامي امارت له پالیسیو څخه ملاتړ اعلان کړ. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پلازمینه کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر معترضانو چې اکثر ښځې وي د هغه څه پر ضد مظاهرې وکړې چې دوی په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه بلله او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. هغه مهله هم په کندوز کې په اسلامي حجابونو کې پوښلو یو شمیر ښځو د طالبانو په پلوي مظاهره کړې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي وایي افغانان ښځې اوس هم کرکټ کولای شي. ښاغلی فضلي دا څرګندونې نن له اس بي اس پښتو راډیو سره په مرکه کې وکړې. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق یوې ورستۍ مرکې ته د اشارې پترس کې اعلان وکړ چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنکړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه لوبه به کنسل کړي. خو ښاغلي وسیق تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامي امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي، بلکې هڅوي یې. ولی اسلامی امارت د شزو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کیدای شي چې دا تګلار په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلی وو د هواد کلتوري او امنیتی وضعیت په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نوومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی اے الوتنې پر روانه اونۍ کې پیلېږي. د پی آی اے ویان عبدالله حافظ خان نن شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د دوشنبه له ورځې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ ملکی الوتنې بیا پیل شي. ویان زیاته کړه چې د پی آی اے یو ایرباس 320 الوتکه به د دوشنبه پر ورځ له اسلام آباد څخه کابل ته ولوزي. کدا الوتنې پیل شي نو پر کابل د طالبانو لول کې ورسته با پی آی اے لومړنی نړیوال هوایي شرکت وی چې افغانستان ته الوتنې پیلوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حمله د شلمې کلیزې په مناسبت لخپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. ښاغلی بایدن تیر شپه د څرګندونې په یو ویډیوي پیغام کې وکړه:
د مبارزې لپاره د امریکا په روح کې یووالي زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. په پام کې ده چې نن شنبه لومړی میرمن جیل بایدن په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو سیمو ته ولاړه شي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په متنی څخه د 12 نیوی اوري. د سپتمبر له 11 شل کال وروسته لا هم د افغانستان له خاورې د نور نړۍ د امنیت د ګواښل کېدو په اړه اندیښنې شته. که څه هم طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي، خو امریکا او لویدیز ملګري په افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا فعالیتو ګواښ جدي ګڼي. تازه د پنټاګون مشر ویلي شایع القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا سر راپورته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لتر هغری سره د مبارزې په نوم د امریکا له شلکلنې جګړې وروسته یو ځل بیا هغه ډله په دې هیواد واکمنه ده چې متحده ایالاتو یې رژیم ړنګ کړ. له طالبانو سره د امریکا د جګړې یو لوی موخه لتر هغرو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د دې ډلې ټینګیاړي کې بي. که څه هم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره وروسته وویل هغه موخه یې په لاس راوړي چې دوی پسې افغانستان ته راغلي وو، خو ښکاري چې امریکا او لویدیز ملګري یې لا هم په دې اړه اندېښمن دي. تازه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوئیډ آسټین ویلي خیال القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړی. د پینټاګان مشر چې منځني ختیځ ته سفر راوتلی په کووید کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې طالبان به په خپله خاوره کې القاعده ډلې ته ځای ورنه کړي. هغه زیاته کړې امریکا په افغانستان کې د القاعده د فعالیتو ګواښ ته متوجه ده او د منځوړو لپاره یې بشپړ چمتووالی هم لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون یوه برخه د القاعده په ګډون لټولو تر هغه روډلو سره د اړیکو پرې کون دی. هغه څه چې طالبان ورته ځان ژمن خي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرسیال احمد وسیق ازادي رادیو ته راګلی پیغام کې په دې اړه د دوی په پخوانی د ریسټینګار کړی چې د افغانستان خاوره بعد د بل هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. خو له القاعده او نورو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پریکون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټون کې اداري سیګار راپورونه چې د دوه هیلو هوکړو وروسته خبر شول خای چې طالبانو له دې ډلو سره پټي اړیکې ساتلې دي. هغه راپور چې طالبانو بیا رات کړ د القاعده سربیر افغانستان ته بل ورپېخ ګواښ د داعش ډله دی. هغه ډله چې د 3 اگست میاشتې په 28 د کابل حامد کرزي هوایي ډګر په نښه کړ، چیرې چې د 13 امریکایي عسکرو په ګډون نږدې 100 تنه پکې ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. امریکا داعش هم د ځان او خپل متحدینو لپاره جدي ګواښ بولي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي په دې وروستیو کې ویلي له دې ډلې سره د مبارزې لپاره به له طالبانو سره په مشوره عمل وکړي. خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانانو د امنیت پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته. د فبروري 14 د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پرزیدلي حکومت د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج یو شمیر خبریالانو سره ناسته کې ویلي وو د القاعده د وسلوالو سربیره په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان د وسلوالو په ګډون لزر بهرني تر هغه شته چې موخه یې منځنۍ اسیا ته د جګړې غزول دي.
له بل خو د امریکا ولس مشر لختل ولسه د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حمله په تړاو په خپل وینا کې د قرباني شویو کسانو د یاد درناوی وکړ. شل کال مخکې پر امریکا په تروریستي حمله کې نږدې 3000 کسانو ووژل شول. په پام کې ده نن لومړی میرمن د هغو حمله ساحې ته لاړه شي او هغه ځای له نږدې وګوري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملو د شلمی کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل،
د مبارزې لپاره د امریکا پر روح کې یووالی زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمن جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18مې د حملو دریو سیمو ته ولاړ سي، نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. شل کاله مخکې د سپتمبر پر 18مه په نیویارک کې د نړیوالی سوداګری دوی لوی ودانۍ، په واشنگتن ډی سی کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د ترشتول سویو الوتکو په وسیله په نښه شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو کې بلکې په افغانستان کې د ژور بدلون باعث و، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورن کړه او په دې پلمه یې له دې پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. ولسمشر بایدن پرون په خپلو خبرو کې وویل، امریکا د سپتمبر د 18مې تر حملو وروسته یو بې ساري حرکت تجربه کړ چې هغه د ملي یووالي لپاره د خلکو تعهد دی. ولسمشر دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د کورونا او بعد مهارولو د کورونا ضد واکسین لپاره د دستوراتو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو ورباندې سخت انتقادونه کیږي. تکل سوي چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ سي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایي د مامورینو د وژل سویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د سپتمبر د 18مې د حملو په نتیجه کې ناروغي ورته پیدا شوي دي. دا ټولنه دغه راز د هغو کسانو د کورنیو لغړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوي دي. د نیویارک د دوه دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلې پکې جوړ شوی، له شروع کلونو وروسته لا هم د هغو سیلانیانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي.
د دې پیښې په اړه په دې خبرونه کې وروسته یو مفصل ځانګړی راپور لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پکتیا کې لا هم د بانکونو په ګډون یو شمیر ادارې فعال شوې نه دي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون یو شمیر ادارو لا هم فعالیت نه دی پیل کړی چې لعمل خلک له ستونزو سره مخامخ دي. خلک د دغو ادارو د فعالیتو غوښتنه کوي، خو د دې ولایت سیمه ایز طالب چاره واقع وایي ګڼې ادارې فعال شوې او د پاتې ادارو د فعالیت لپاره هم هلې ځلې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د 2021 کال د اگست میاشتې 14مه نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز ترننن وتل او د دې ولایت واکې په لاس کې واخیست، له دې نیټې پورې څلور وشت ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځنی کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره به هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل،
او د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي، هغه که سوداګر دي که هټیوال دي او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي، د دوی پیسې په بانکونو کې بندې پاتې دي او هر ورځ موږ راځو ورته. دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اریوب نه راغلی یم، مت کری درک نه لګی دی. اوس سړی همداسې موتا راوړلو دلته کوز کړو، دلته په هوټلو کې کارزار شو، عزیزي بانک ته راغلي وروره جانه، بیخي هغو کتابچې کې پیسې لیکلي دي، نور څه درک نه لګېږي. دلی مور شپې په پیبان کې وتیرو، دغه بانک کله خلاصېږي یا چې خلاصوي، کله چې نه خلاصېږي، کله چې پیسې نشته. موږ داسې حالات وي راغلي یو چې نور وروره جانه ساده چو په لیارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو ترڅنګ د یو شمېر دولتي ادارو نه فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړي. دوی د پاسپورت او د پیژند پانو یا د تذکرو دفترونه د بلګې په توګه یادوي چې فالیدو ته یې په بې صبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغوی علاج په افغانستان کې نه کېږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو، یا هند ته یوسو، یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکرو دفتر بند ده، تذکرې نه ورکول کېږي. زیاتې ستونزې دي که چېرته نوی دولت دغه تذکرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی. ده وویل
څنګه چې مرکزی بانک پرانیستی ده، دوی هم څنګه پرانی بیا هم موږ دوی قضیه به اړوندو ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایې کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي، چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی دپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم، کله چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل شوله په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زای په پکتیا کې د یو شمیر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزی ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
د پکتیا د ځینو خلکو شکایت مو واورېدو. په میدان ورده کې هم خلک وایي چې په دې ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه ګالي. ګڼ خلک وزګاره شوي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان د پلازمینې کابل د څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت مرکز میدان شار دی چې د پخوا په پرتله پکې کې د خلکو شمیر زیات تر سترګو کیږي. خو که څه هم په دغه شار کې د خلکو شمیر زیات دی، ولی هټیوال لاس تر زن ناست دي او زیات شمیر کاروباریان هر ورځ د ګټې پر ځای زیان ویني او ناهیلي کورونو ته ځي. دا ځکه چې شار ته راغلي کسان هم په سودا اخیستلو پسې نه، بلکې د کاروبار په پیدا کولو پسې راغلي دي څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان شار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي، خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي. په دې شار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دکانداران او نور کاروباریان لاس تر زن ناست دي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه شوی دی. د هوټلونو مسولین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی او که په زاړه نرخ وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی، که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دې کاروبار به هم ورسره ښه سي. لړلې میر احمد او جان ولی ازادي راوړي ته وویل د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سو او د خلکو کاروبار ضعیف سو کله چې تیر دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیر بیا پر میدان وردګو ولایت ولکاټینګ کړه. طالب مشرانو هم تل دا منلې دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیف سوی دي، خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به رسیدګي وکړي وای چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خدای وازی میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ کی، بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزې څخه سر ټکوي.
او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر څاخت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسفیک څانګې مرستیالوي را روان ژمی او د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام د اندېښنه د توجه وړ ده.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولای. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشر انتیا ویب پرون د وګي په 19 نیټه ویل چې د دې ادارې د سروې لمخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاخت خوړو اندازه راکم کړي او یا له نورو خلکو خوړه په پور اخلي. مرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 28 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دیرش ولایتونو کې ترسره شوه، مایندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې مړ شي خپل وږي پاتې کیږي. د دبليو اف پی د چارواکي زیاته کړ چې لږه سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنۍ لخوا د دې ډول چلن موارد دوه ځلې زیات شوی.
What we have found is that the number of
هغه څه چې موږ موندلې دا دي چې د هغو کورنیو شمیر او کچا تقریبا دوه ځلې زیاته شوې چې له لوګې سره د مقابلې لپاره ورستۍ لارې چاري لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خواړه نه خوري یا لویان خپل برخه ماشومان او تور کوي او یا د دې لپاره چې خواړه ژر خلاص نشي لک خوراک کوي. نو اوس په هرو څلورو کې یوه کورنۍ لکتر لګه له دې طریقې کار اخلي.
میرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بس پنغښته ده او ځینو هیوادونو مثبت جواب هم ورکړی، خو هغه زیاته کړ چې ملګری ملتونه عملا د مرستې سوال کوي چې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختمې نشي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شل کاله پخوا له القاعده شبکې سره تړلې 19 جنګیالیو د امریکا د متحده ایالاتونو په خاوره کې خونړی بریدونه وکړل. بریدګرو په څو ساعتونو کې د امریکا د اقتصاد او حکومت پر زړه بریدونه وکړل چې په کې نشته 3000 کسان ووژل شول. د بوشتونکو پیښې د امریکا د متحده ایالاتونو او نړۍ د تاریخ لیدلوری بدل کړ. نور په دې راپور کې
د سیو ورځ چې نړۍ بدل کړه، د 2001 کال د سپتمبر په 18مه د القاعده شبکې 19 غړو د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړی بریدونه تر سره کړل. کله چې د امریکا په سیاسي او مالی مرکزونو دا ویجاړون کې پی خروانې وي، ملیونونو کسانو په ورختای خبرونه تعقیبول. د یو لمرین سهار په 8 بجې او 46 دقیقو یو سپرلیولون کې جټل وتکا په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له مشهور اسمان څخه چلی سره وجنګول شو. ځینې عیني شاهدانو فکر کوي چې خای دی وبد تصادفي پیښوي، تر هغه چې ولست کې ورسته دوی مال وتکا د جنوبي اسمان څخه ودانې سره په دولو کې پټ. یو عیني شاهد وایي ما هیڅ کله داسې یو څه زما په ټول ژوند کې نه دی لیدلی. د سوداګرۍ نړیوال مرکز د ټلیفون د کمپنۍ شرکت ولګیدل، هر څه ویجاړ شو. دواړه الوتکې چې له تیلو ډکې وي له باستن نه الوتې وي. په هر یو کې 15 الوتک تختونکو کنټرول خپل کړی او الوتکې پر وسلو بدل کړی وي. د دې پیښې په لومړي سر کې په سلګونو کسان ووشل شول او ډیر نور هم د اسمان څوکو ودانیو په لوړو پوړونو کې بند پاتې وو. یوی نه پیژاندی عیني شاهد ویل
ما ونه لیدل چې څه پیښ شول، خو همدا اوس ما ولیدل چې خلک له کړکۍ او ځانونه ښکته راغورځوي. زه هڅه کوم پوه شم چې خور میخه ده ځکه هغه په دغه ودانۍ کې ده. هغه د سوداګرۍ په نړیوال مرکز کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جورج دبليو بوش په فلوریدا کې د یو لومړني خونځي په لیدلو بوختو چې د دفتر رئیس ورته ویل امریکا تر برید لاندې ده. مخکې تر دې چې حمله بشپړ شي بوش ملت ته لنډه وینا وکړه.
ما د فدرال حکومت ټولو ادارو ته امر کړی چې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي او د هغو کسانو د موندلو لپاره بشپړه څېړنه وکړي چې دا عمل کړی دی.
کله چې پر دې برجونو الوتکې وروستل شوې، د امریکا د هوایي چلن فدرالي ادارې د امریکا ټولو ملکي الوتکو ته پر مځکه د کیناستو بې سابقې حکم ورکړ، خو دوه نورې الوتکې لا دمخه د الوتک تختونکو په لاس ورغلې وې. یوا ل دوی څخه د واشنگټن ډي سي په څنډه کې د پینټاګان په خوا چې د امریکا د دفاع وزارت مقر دی روانه و. یو عیني شاهد ویل
ټول هغه څه چې ما واوریدل یوازې ژغ او بیا لمبي وي. د اور یو لوی توپ پر ودانۍ راغی.
په نیویارک کې زرګونه کسان د ودانۍ یو کتنی پوړونو ته وزغستل، خو د ځینو لپاره دا ډیره ناوخته وه. د سهار په 9:05 جنوبي چلی ونړید چې په ټول خاري ماتې ګوډي او زهرجنې دوړې ور وشیندلې. په وروستۍ تختول شوې الوتکه درې نوي الوتنه کې ناست سپرلۍ د خپلو خپلوانو لخوا په ټلیفوني تماسونو کې د مخکینیو بریدونو څخه خبرې شوې وي. د دوی ویړلې هڅه وکړه چې د الوتکې د پیلوټ په خونه یرغل وروړي او له بل هدف سره د الوتکې د جنگولو مخه ونیسي. په دې شخه شولانګ کې الوتک تختونکو الوتکه پر پوز راښکته کړه او پنسلوانیا کې په یو کرونده کې نسکوره شوه چې ټول سپاره کسان پکې ووژل شول. د سهار په 9:30 شمالي دنګه ودانۍ چې لومړنۍ الوتکه ورسره جنگول شوې و هم را ونړیده. د دوړو اسمانڅوک ودانیو په قربانیو کې سلګونه وروښونکي پولیس افسران، روغتیایي کارکونکو او ژغورونکو شامل و چې د الوتکو د لګیدو لپاره سم دستي ورسته د ملکی خلکو د مرستې او ژغورن لپاره د غلطور ټول شوي وو. د چې ترمزکی لاندې مترو تړلې و، سلګونه زره کسان له منهټن ټاپو څخه په پلونو کې ختیو کې وایستل شول. کله چې د ور لمبي خاموش شوې، د لټون او ژغورنې هڅې د نړیدلو اسمان څوک ودانیو او نور شاوخوا نړیدلو ودانیو په ساحو کې پایل شوې. د نیویارک خاروال وویل
دا وحشتناک دی، ویجاری وحشتناک دی. خلک هر څه کوي چې هر څومره کسان چې ممکن دی وشغوري. دا به یو اوږد مهاله هڅه
ده. امروش میر سملاسی سرګن نه وو، خو وروسته څېړونکو د نتیجې ته ورسېدل چې نږدې 3000 کسان په ټولو بریدونو کې وژل شوي دي. زرګونه نور په دې بریدونو کې ټپیان شول او ګنج غورون کې د دوړو او لوګیو د تنفس کېدو په پایله کې شدید ناروغ شول، چې ځینې له همدې پیښې سره د تړلو ناروغیو له کبله په وروستو کلونو کې مړه شول.
هر څه څنګه روان دي؟
سړی ستاسو سترګې سوځي، پر مخ دې دوړې پرتې دي. دا بیخي ډیر دی، له حد زیات دی.
لا پیخي وروسته د امریکا استخباراتي ادارو په دې ترهګرو بریدګرو کې 15 سعودي عربان او 4 د نورو عربي هوادونو وګړي و پیښندل. يرغمل لیون کوچی د الوتکو پیلوټي کوله د الوتنې روزنه په امریکا کې بشپړه کړې و. دا تنظیم شوی بریدونه تر ډیره د القاعده شبکې د سعودي ټبري مشر اسامه بن لادن لخوا تمویل شوی او تنظیم شوی و. د امریکا څېړونکو همدارنګه پاکستاني خالد شیخ محمد چې د القاعده شبکې غړی و، د سپتمبر د 12 نیټه د بریدونو د اصلي طرح په توګه و پیښندل. د اکتوبر په 8 ولسمشر جورج دبليو بوش د القاعده شبکې او طالبانو د رژیم پرځت چې د شبکې ته په افغانستان کې پناه ورکړې و، د پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات دي لپاره چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي. موږ سره په دې عملیاتو کې زموږ غوره ملګري هیواد بریتانیا هم یو ځای دی. د کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې په ګډون زموږ نور نږدې ملګري هیوادونو هم د دې عملیاتو په دوام کې د سرتیرو
د سپتمبر د 12 نیټې برید په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې پوځي ښکېلتیا او د بوشت ادارې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره پیلامه شوه، چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید هم پکې شامل شو. دا پیښې په امریکا کې هم د ژوند د بدلون سبب شوې. داسې یو سر پایل شو چې امنیتي تدابیر پکې سخت او د قانون نافذونکو ادارو واک پکې زیات شو. هغوی چې په دې بریدونو کې خپل خپلوان وژل شوي یا له دې پیښو ژوندي ژغورل شوي، د سپتمبر 11 نیټه په ژوند کې د یو خواشینونکي بدلون ورسته چې د دوی ژوند او د نړۍ تاریخ بهیرې بدل کړ.
د روان خبرونې په دوام کې آزادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو اوس احمد تکل لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازای زلمی خلیل زادوای په 13 درې ورځو کې د لاسګونه امریکایي وګړو او د متحده ایالاتونو د دایمي ویزو د لرونکو په ګډون له 2.5 زیات کسان له کابل ایستل شوې دي. ښاغلی خلیل زاد له طالبانو څخه په دې مهمه چاره کې د همکارۍ په خاطر مننه کړې. طالبانو هغه ادارت کړې ده چې ګنې د پخوانیم رستیال ولسمشر امرالله صالح ورور دوی اعدام کړی. طالبانو ویلي چې د صالح ورور روح الله عزیزی په پنشیر کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال وژل شوی دی. په کابل کې نن لسګونه ښځو په داسې حال کې چې پوره حجابونه یې اغوستي وو د کابل پوهنتون د یوې لکچرخونې مخې ته د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ. دوی د طالبانو سپین بیرغونه رپول او د لویدیز پر ضد ویناوې وکړې. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت PIA الوتنې پر روانونه کې پیلېږي. د PIA ویاند وایي چې د دوشنبې له ورځې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ ملکي الوتنې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي افغانان ښځې اوس هم کرکټ کولای شي. ښاغلي فضلي دا څرګندونې تېره شپه ناوخته له SBS رادیو سره په مرکه کې وکړې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه کړې.
ایمان لکھوں عاشقی صف حسیدہ